شپږ بجې شپې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. اسلام آباد له کابل شپږ اویا کسان غوښتي دي چې ور تسلیم کړي او کابل پر اسلام آباد شخ کړی دی چې له تروریزم سره جګړه چټکه کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه ملالۍ بشیر راوروي.
لمړی د خبرونو سرچکې. یو پاکستانی چارواکی ویلي دغه هیواد له افغانستان غوښتي چې هغه شپږ اویا طالبان چې د دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي باید پاکستان ته وسپاري. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د عام نظم پر امنیتي پوسته برید کړی او پکښې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د روسیې دفاع وزیر ویلي چې روسیه له پنټاګون سره ښو اړیکو ته تیاره ده، خو خبرداری ورکړی چې واشنګټن ځان ځواکمن ګڼي او له دې مقامه باید خبرې ونه کړي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې دا ویلي دي چې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسي او د تروریزم خطر یې د ټولو هیوادونو ګډ دشمن بللی دی. لبلی خوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله هم داراس پر خپل ټویټر په پیغام کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ټینګار کړی دی. د پاکستان په جنوب کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې د قربانیانو شمیر د دې حملې پراپر غاړه اخیستې ده او شمیر یې اتیا تنو ته رسېدلی دی. په وژل سوي کې لږ تر لږه دېرش کوچنیان دي او تر سلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. یو پاکستانی چارواکي ویلي دغه هیواد له افغانستان غوښتي چې هغه شپږ اویا طالبان چې د دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي باید پاکستان ته وسپاري. د پاکستان د استخباراتو ادارې د عامه روابط ویان تورن جنرال آصف غفور نن یو ټویټ کړی چې په پاکستان کې د افغانستان چارواکي ورغوښتل سوي او ورته ویل سوي چې ډیر په چټکۍ سره باید افغانستان دغه کسان پاکستان ته وسپاري. دا اقدام وروسته له هغه دی چې په سند ایالت کې یوه خونړۍ حمله وسوه. په دې حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، اتیا کسان وژل سول او تر سلو نور ټپیان سول. وروسته له دې حملې پاکستان د تورخم دروازه د نامعلومې مودې لپاره وتړله. افغان چارواکو مخکې پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې سخت دریدو ته خوندي ځایونه ورکوي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د عامه نظم پر امنیتي پوسته برید کړی او پکښې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي محمد ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د جمعې په سهار پنځه بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند په سینزو سیمه کې رامنځته سوه.
د چپې درې ولسوالۍ اړوند سینزو کلي سره د یو څه د خلکو شا په نوم باندې یوه ډډه ده. چونکې دغه زمونږ د نظامي پوستې قرار لري. پنځه بجې چې د دښمن لخوا نه دریځ برید شوی دی، د برید په صورت کې پنځه کسه زمونږ سربازان شهیدان شوي دي او یو یې د ځان سره ژوندی بوتلی دی. حمله کوونکو ته او یا دغې مقابل جانب دغې د هم مرګ او جبله اوښتې ده. وایي تقریبا څلور کسان د دې هم مړي په دغې حمله کې ده.
په چپې درې او ماڼوګۍ ولسوالیو کې د ملي اردو او ملي پولیسو تر څنګ د عامه نظم سرتیري هم ځای پر ځای دي. وسلوالو مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې په یوې چاودنې په نتیجه کې درې ملکیان ټپیان سوي دي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یعقوبی نن وویل چې دا چاودنه په سیاد تفریګاه کې وسوه. د یو ولس نیمې بجې یو بایسکل د شیدو د یوه پلورنځي مخې ته درول سوی و او د چاودیدونکو موادو کنټرول یې له لیرې کېده. چاودیدونکي مواد په دغه ځای چاودلي او درې کسان یې ټپیان کړي دي چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی، نور تلفات نه لري او سیمه د امنیتي ځواکونو او پولیسو تر کنټرول لاندې ده. د زیاته کړه چې چاودیدونکو مواد پر یوه بایسکل ځای پر ځای سوي و. د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. د کندهار هرات پر لویه لاره په ترافیکي پیښه کې دېرش تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن شاوخوا یوه بجه د ګرشک ولسوالۍ اړوند حوض خشک سیمه کې یو درې سوه څلور بس موټر چپه سوی دی. یاد موټر د زیات سرعت له امله له سړک څخه اوښتی چې د چپه کېدو په پایله کې یې د دوو میرمنو په ګډون شپږو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او پنځه ویشت نور ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونو د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي.
ازادي راډیو
اوس یو څو بهراني خبرونه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیه له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیار ده، خو خبرداري ورکړ چې واشنگتن ځان ځواکمن ګڼي او له خپل دې مقامه له روسیې څخه د همکاري تمه لري. د روسیې خبري اجانسونو د شویګو له خولې لیکلي موږ له پینټاګون سره د همکاریو بیرته جاري ساتلو ته چمتو یو، خو له روسیې سره د قوي مقامه په د قوي مقام په توګه د مذاکراتو هڅه به بې ځایه وي. موږ د پینټاګون د مقام د روښانتیا تمه لرو. شویګو په یو اعلامیه کې دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د خبرو په عکس العمل کې کړې دي. جیم ماتیس د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې له روسیې سره په اړیکو کې سختۍ ته اړتیا ده. د برتانیې صدر اعظم ټونی بلیر له برتانوي خلکو غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د ویلي چې له اروپایي اتحادیې وتل به برتانیې له خطر سره مخامخ کړي. د جون په میاشت کې له اروپایي اتحادیې د وتلو یا بریکزټ په اړه په برتانیې کې ټول پوښتنې وسوي او خلکو پرېکړه وکړه چې له دغې اتحادیې به وځي. له دغه راهیسې دا لومړی ځل دی چې ټونی بلیر په دې اړه خبرې کړي او ویلي یې چې روښانه نه ده کله چې دغه ټول پښتنه وسوه دغه رایو څه معنا درلوده او دا چې حکومت په هر صورت کې له اروپایي اتحادیې د وتلو پرېکړه کړې وه. د ویلي چې خلکو پرته له دې چې په بریکزټ پوه سي رایه ورکړي، خو اوس وخت راغلی چې خلک راپورته سي او د هغه څخه دفاع وکړي چې دوی باور پرې لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغانستان دا تور رد کړ چې د پاکستان په سند کې هغه کسانو بریټ کړی دی چې په افغانستان کې اوسي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د سند تر چاودنې وروسته پاکستانی پوځیان او افغان ډیپلوماتان په راولپنډي کې پوځي مرکز ته وربلل دي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي
چې دې چې لري دا خبره زوري غوړي دي چې ډیپلوماتانو ته یو ډایرکټ میسج ورکړي.
همدا موضوع مو د سیاسي چارو له افغان کتونکو نصر الله ستانګزي سره شریکه کړي.
پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت مخته نوړي، بلکې پاکستانی پوځیان مخته وړي.
د جرمني په مونشان کې د نړیوال امنیتي غونډې په اړه هم معلومات ترکو. افغان چارواکو نن د اسلام آباد د هغو تورونو په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ چې وایي په سند کې خونړۍ تروریستي حمله هغو افراطي وسلوالو کړې ده چې د دوی په وینا په افغانستان کې دیره دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په جلا بیانونو کې له پاکستانه غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې تور لګولای چې افغان حکومت په خپل قلمرو کې د پاکستانی وسلوالو د ځپلو په برخه کې اقدام نه دی کړی. پروند کراچۍ ښار د شمال ختیځ په 300 کیلومتر کې د سیوان شریف په نوم سیمه کې د صوفی لال شاهباز قلندر په مزار کې دننه هغه محل زورور چودنه وشوه چې زرګونه کسان نارینه ښځې او ماشومان د اورس لپاره راټول شوي وو. پاکستانی چارواکو په دې چاودنه کې د لکتر لګه شلو ماشومانو په ګډون د اته اتیا کسانو د مړینې او د څه باندې سلو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د سند د خونړۍ حملې پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منلې، خو د پاکستان پوځ وایي د افغانستان حکومت ته د شپږویا هغو تروریستانو لست سپارلی دی چې د دوی په وینا په افغانستان کې فعالیت کوي. په کابل کې چارواکو د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او ځکه په نورو هیوادونو کې د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر اشرف غني چې په نړیوال امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني مونشن ښار ته تللی په یو بیان کې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد پر مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي چې تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره ګډ دښمن او جدي خطر دی. ولسمشر غنی په هغه بیان کې چې نن د ارګ پر رسمي وپانه خبر شو د تروریزم ضد مبارزه د بریا لپاره د سیمایز او نړیواله اجماع پر اړتیا ټینګار کړی. په داسې حال کې چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د تقریبا ټولو تروریستي حملو تور پر پاکستان لګولای، ولسمشر غنی په خپل بیان کې ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې تل صادق او پر پاکستان هم غږ کړی چې په دې برخه کې رښتینی اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار د امنیت قومندان ګلاغا روحانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان پوځ نن پر لالپورې ولسوالۍ د توپونو ډزې وکړې. روحانی وایي چې د دې ډزو په نتیجه کې دوه ماشومان ټپیان شوي او د سیمې خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. پاکستانی چارواکو نن وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ملیشه ځواکونو حمله وشوه. دوی تایید کړی ده چې د دې حملو ځواب یې د توپ په مرمۍ ورکړی. پاکستانی ځواکونو همدارس افغانستان ته تللې ټولې لارې بندې کړې دي.
په راپور کې موارد لو په اخیره کې چې پاکستان د افغانستان لورته د چمن او تورخم پولې تړلې دي او دا اقدام پاکستان روسه له هغه وکړ چې پرون په سند کې چاودنه وشو او پولیسکونو کسان پکې وژل شول او ګڼ نور پکې ټپیان شول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم بندر د تړلو په عکس العمل کې وایي چې دغه اقدام د ناامنیو سبب کېدای شي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په زور او استبداد د تورخم تړل د یو واحد قوم د بیلیدو ښکاره هڅه ده. پدیاړه کابل ته ساجی راډیو خبريال حدیث پردیس راپور لري.
د پاکستان لوري د تورخم بندر د تړل کېدو په خبرګون کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې پاکستان څو ځله دا ډول هڅې کړي خو نتیجه نه دا ورکړې او خلګي پر وړاندې درېدلې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر غفور لیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان غواړي په زور د یو قوم چې د فرضي کرخې دواړو خواوو ته پروت دی د تګ راتګ مخه ونیسي نو پایلې به یې خطرناکې وي. نوموړی له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې له ځنډ پرته دغه لار د مسافرو پر مخ بیرته خلاصه کړي.
کرده که این مرزها را بسته بکنه، اما این نتیجه به خاطر نمیده که مردم اجازه نمیدن.
دای وی څو واری داسې هڅې کړي چې د تورخم لار وټړي خو نتیجه نه دا ورکړي ځکه خلک اجازه نه ورکوي. کله فرضي کرخې دواړو خواو ته د میشتو میلیونونو کسانو د تګ راتک مخه نیول کیږي نتیجه نه ورکوي او خای نور استونزې هم جوړی کړي.
مشکلات جدید را به وجود
ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په سند ایالت کې د مرګونی بریدو وروسته د پاکستان امنیتي چارواکو د پنځشنبه په شپه د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم بندر تر نامعلوم وخته وټړ. سیاسي کار په هنوی د تورخم بندر تړل کېدل تر ډیره سیاسي اړخ لري. افغانستان او پاکستان له ډیره مودې راهیسې یو بل د ترهګرو پر ملاتړ تورنوي. د پاکستان له لوري د تورخم بندر تړل تازه اقدام نه دی. د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې هم د غلار لدې کبله وتړل شو چې ګواکې افغان سرحدي پولیسو د ډیورنډ په فرضي کرخه کې د پاکستان له لوري د دروازې د جوړولو مخه نیولې وه. له هغې وروسته پاکستان خپل هیواد ته د ټولو افغانانو پر ورتګ د ویزې اخیستل لازمي کړل. د تورخم بندر د افغانستان یو له مهمو بندرونو څخه دی چې پاکستان ته د مسافرو د تګ راتګ سربیره له دغه هیواد سره د افغانستان د سوداګرۍ ډیره برخه له همدې لارې کیږي. له بلې خوا د ننګرهار د سرحدي پولیسو د ارکان مشر ایوب حسین خیل وایي چې پاکستان د هغه افغان مسافرو سربیره چې ویزې هم لري سوداګریزو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. نوموړي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د یاد بندر د خلاصېدو لپاره جدي هڅې کوي. دای وی لار د مسافر او موټرو پر مخ تړلې ده. پاکستانیان چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه حل شي. پاکستانیان وایي چې په دې سیمه کې عملیات لري او حتی د جنازو د انتقال اجازه نه ورکوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي چې د یادې ستونزې د حل لپاره باید اساسي حل لاره ولټول شي او په دې برخه کې له پاکستان سره جدي بحث ته اړتیا ده. سیاسي کارپوه یوسف امین زازای
دا څه ډېر جدي بحث ضرور ده او په اسنادو په شرایطو په مدارکو په شواهدو باندې او ټول نړۍ به څه خبره کړي. دا چې کله شي چې نتیجه ممکنه شي چې مثبته نتیجه ترلاسه کړي.
دا نوموړي په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له هغو نړیوالو قوانینو څخه چې خپلې هم لاسلیک کړي سرغړونه کوي. نو ځکه باید له ټول نړۍ سره د یاد هیواد سرغړونې له اغېزمنې لارې شریکې شي او فشار پرې راوستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د تورخم په سیمه کې حتی پاکستان د افغان کډوالو د جنازو مخنیولې ده چې د افغانستان لور ته واوړي. البته د یو تازه خبر له مخې د پاکستان سرحدي ځواکونو د افغان کډوالو جنازو ته اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته انتقال شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د پاکستان د پخوانی سفیر چې په افغانستان کې پخوا د پاکستان سفیر رستم شاه محمد او د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانګزی سره شهیدلیو خو له وی خبرتیا وروسته به د اجرایه ریاست د مرستیال ویان څرګندونی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په ارتباط وړاندې کړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکو نن د اسلام آباد د هغو تورونو په وړاندې غبرګون وښود چې وایي په سند کې خونړۍ تروریستي حمله هغو افراطي وسلوالو کړې ده چې د دوی په وینا په افغانستان کې ډیره دي. د پاکستان د دې تورونو په اړه احمد تکل د حکومت د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په مرکه کې د افغان حکومت نظر پوښتلی. ښاغلي فیصل د مرکې په پیل کې پر پاکستان غږ وکړ چې د تورونو پر ځای تروریستي ډلې وځپي.
لومړی خو پاکستان کې دغه حمله چې شوې ده د غندو او پاکستان له خلکو سره مشخصه ډېرې حملې د قربانیانو له خپلوانو سره هم شبکې کوو. اما په ټوله کې افغانستان همیشه د هغه تروریزم قرباني و چې د پاکستان له خوا سپانسر شوی دی او پاکستان د هغه ملاتړی و. روزمره د افغانستان په مختلفو ساحو کې افغانان د هغه تروریزم قربانیان دي چې پاکستان ملاتړ کوي. د دې حملې څخه یو شی په ډاګه کېږي، هغه دا چې د شه او بد تروریست ترمنځ تفاوت چې هغه موجود دی باید له منځه ولاړ شي او تلاش وکړي اوسي چې د تروریزم د ملاتړ پر ځای د هغوی پر ضد مبارزه وسي.
بل فیصل صاحب، د ډیپلوماسي او څه د بدلیدو په حال کې د مخکې بد افغانستان حکومت تل پر پاکستان دا تور لگاو او د ټولو حملو مسولیت تقریبا په افغانستان کې چې کېدل دغه مسول به پاکستان ګڼل کېده. اوس عین کیسه په پاکستان کې روانه ده. تقریبا په ورسېو څو وختونو کې هر حمله چې په پاکستان کې کیږي ګوت افغانستان ته نیول کیږي. فکر کوي چې د دې شاته کوم هدف پروت دی یا کوم خاص اهداف لري په اوسنی وخت کې؟
دا چې پاکستان ولې د افغانستان حکومت د لاسپیش په اعتبار باندې ګرام بولي، اما واقعیت دا دی چې تروریزم په پاکستان کې وده کړې، تروریزم هلته ساتل شوی، تروریزم ته هلته مالي منابع برابرې شوي او له هماغه ځای څخه افغانستان همیشه تر حملو لاندې نیول شوی دی. موږ د یو داسې هېواد په توګه چې پر شا هم سایکو باور لرو، داسې هېواد په توګه چې د سولې باندې باور لرو، داسې هېواد په توګه چې د خپل بهرنیو موخو د لاسرسي لپاره پر ډیپلوماسۍ باور لرو، کار کوو چې تروریزم محو شي تر څو نه هغه افغانستان کې مدرسه بلکې پاکستان او سیمه هم مشترکه امن کړي. اما مهمه ده چې پاکستان د تورونو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او تروریزم وځي.
د پاکستان د پاوز لخوا په یو خبر شوی خبر پانه کې د لسګونو تروریستانو نمونه خودل شوی چې وای د افغانستان حکومت ته موږ د لس پرلای چې د فوران پاکستان ته وسپاري. نو د لس د افغانستان حکومت ته رسیدلای په دې کې څوک دی؟
د تر اوسه په دغه کوم لیست کې به تاسو معلومات نه لرم.
بله، ولی د دوی تور همیشه هم دا و چې دغه تروریستان چې دوی یادوي د شپږ اویا کسان دا د افغانستان په خاوره کې دي. آیا د افغانستان په خاوره کې داسې مشهور یا معلوم الحاله تروریستي ډلې شته چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي؟
هغه تروریستان چې په افغانستان کې دي هغوی اکثرا او همیشه د افغانستان پر ضد باندې فعالیت کړی دي او افغانان خپل د بریدونو هدفونه ګرځولي دي. اما بدون شک چې تروریستان او دا تروریستان هغه تروریستان دی چې له پاکستان څخه راځي او رامه ده سمفر پر دسته کوي. په افغانستان کې داسې کسان چې هغه د نورو هیوادونو مشخصا د پاکستان پر خلاف باندې عمل وکړي موږ یې لږتر لږه ادرس نه لرو. او که چیرې په کومو ساحو کې هم تروریستان وي چې هغه بدون شک چې د ټولو پر خلاف باندې فعالیت کوي، د افغانستان حکومت همیشه د دغه ډول تروریستان د منلو لپاره اقدام کړی دی. زموږ لپاره بعد هم شته تروریست وجود نه لري، موږ ټول تروریستان له منځه وړو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل، پاکستان د تورخم او چمن پولی بندې کړی دي. په راولپنډي کې افغان ډیپلوماټان د پاوز اډې ته وربللې دي. د دوغو دوه هیوادو د کړکیچونو اړیکو په اړه مې د کابل لپاره د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه محمد او په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانګزي نظر اخیستی دی. محمد صاحب، اسلام آباد افغان ډیپلوماټان پوځي مرکز ته وربللې دي، دا په بهرني سیاست کې د پاوز د مداخلې معنا نه ورکوي؟
چونکه دلته خلکو سره ډېر تفصیل پیدا شوی دی، د حالات خراب شوي دي، په دې وجه باندې دا سرسري اصلي دا چېرته مخکې نه دی نه ده بین الاقوامي چې کوم دغه دي کنوینشن دي نه د هغې مطابق کېدی چې دغه حالات دي چې هغې دغه مسج زر تر زره دغه ته ورسي د افغانستان چې کوم دی واکمنو ته ورسي.
که چېرته خبره د زر تر زره وي، د پاوز مرکز په پنډی کې دی او د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې. نو اسلام آباد د افغانستان سفارت تور نشته دی.
کېدی چې لري دا خبره زوري غوړي دي چې د ماټانو ته ډایرکټ میسج ورکړي، دا څنګه چې ما مخیار زو کو دا خبره چې کوم بین الاقوامي کنوینشن دی دا کې سره سمون نه خوري.
کچیرته له غوي سره سمون نه خوري نو پاکستان به بیا نړیوالو ته څه جواب ورکوي؟ ځکه په پاکستان باندې هسې همدا تورونه پوري کې شي په بهرني سیاست کې پاوز مداخله کوي او ملکی حکومت هسې پونوم دی.
دا خبره راکم تاسو کوی دا روسو خبرې دي انا وایم چې هوا دونه پاکستان سره د کمالیتي ساتي او په دې وجه ساتي چې پاکستان یو لوی هوا
محمد صاحب مننه وربه شو ستنګزي صاحب ستنګزي صاحب کچرت لکه څنګه چې محمد صاحب ویل چې له ډیپلوماټیکو اصول سره دا سم چلن نه دی چې افغان ډیپلوماټان پوځي مرکز ته وروبلل شي افغانستان څه کولای شي
د ویانا د کنوینشن لمخې د پاکستان دغه اجراءات د ټولو نړیوالو موازینو مخالف دي په دو دلیلو یو دا چې سفارت باید ځواب ورکړي که چېرې داسې موارد واقع کېږي بل پوځي مرکز د دغه خبرو ځواب نه ده دا دوه ټکي ثابته یو دا ده چې د پاکستان لکه ستاسو شوي ورته اشاره د پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخته نه وړي بلکې پاکستاني پوځیان مخته وړي او دا په تاثر سره دا پاکستاني پوځیان حتی په ډیرو ابتدایي ډیپلوماتیکو اخلاق او نزاکتونو هم نه پوهېږي د افغانستان دولت کولی شي په ډیپلوماتیک لحاظ دې مسئلې ته ځواب ورکړي او حتی دا کېدلی شي چې بل مصر رویه ورسره وکړي
مننه مومن چې د پاکستان د رسنیو په وینا پاکستان د شپږو یا کسانو یو لیست هم کابل ته سپارل دی تاسو معلومات لري چې په دې لیست کې مهم کسان کوم کسان دي چې اسلام آباد له کابل خوړي
زه خپل غوړم دا معلومات مت نشته
مومن صاحب کچیر ته دغه سي تورونه روان وي د اړیکه به د دواړو هیوادونو ډیره نور پسې کړ کې چنه نشي
خامخابه کړ کې چنه نشي او د دې سره به خامخابري به دې ځکه مونږ دا چې موږ دا خبرو بیا بیا پاکستان افغانستان اړیکې خپل پوټینشیل حاصلولی نشي ځینې خلک خبرو ته کښېني په دې باندې مسله حل کېدو وره نه ده پنځلس کاله وشو ډېریات نقصان شو ډېر څه ناپاتې شو اوس پای چې د امن طرف ته یو کام پورته کړی شي او د امن طرف ته به کام پورته کېږي چې لکه اعتمادي سازي وشي او اعتمادي سازي باندې کېږي چې کم از کم په شورو کې دا قیدیان بندیان دا هی په ټول څه سره په لاندې او د امریکای او د کابل دولت په منځ کې دا راشي چې دوی ته په هم ته
مومن صاحب مننه همدغه پښتنه بل ستانګزي صاحب څخه وکړو ستانګزي صاحب تاسو څه فکر کوئ کله د دواړو هیوادونو اړیکه به تر کېدای شي اوس خو حالت تورس پورس په خرابېدو روان دی
متاسفانه چې روابط د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر بیا په دې یو دور ستایو کلو کې شدت خراب شوی دی او تر ټولو بده خبره دا ده چې د اعتماد فضا چې کابل غوښته را ایجاد کی د نوی حکومت پر مسئله کې دوه سره متاسفانه هغه د پاکستان د هغو پټو مرموزو سیاستونو چې هغه د ملا عمر د مرګ د پټیدو مسله وه کرکیز ته لاړه او تر ننه پورې هغه سې کرکیچونه پاتې ده متاسفانه په دوه کلو کې هېڅ انکشاف نه لري د ما په عقیده دغه د اعتماد فضا پاکستان ایجادولی سي په دې معنی چې په دې کې هېڅ شک نشته دنیا هم وایي چې پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې برسېره پر دې چې مداخله کوي حتی تیری کوي ټول تروریستي ګروپونه هلته روزلې دي هلته امکانات ورکوي پاکستان به مخې سیاست چلوي پر دې مبنا زه فکر کوم چې پاکستان باید د اعتماد فضا اسلام آباد رامنځته کړي دا په دې نه کېږي چې څو نفره غواړي یا څو نفره د اخراج مثلا غواړي پاکستان څومره آماده ده څومره ورکړي د افغانستان دولت ته دا یو دوم د پاکستان دغه غوښتنه د ټولو حقوقي موازینو خلاف ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مجرمینو د استرداد قرارداد اصلا وجود نه لري دا د پاکستان د هغه ناوړه سیاستونو او د هغه هجمونیستي او عظمت طلبانه سیاست محصول ده چې غواړي یو طرفه اقدامات له مقابل لوري نه وغواړي او زه فکر کوم اوس پاکستاني چارواکي دا اقدامات د لپاره کوي چې که تورخم تړي که د چمن لار تړي یا مثلا د څوالو یو نفر غوښتنه کوي یا د موږ د قونسلګرۍ نمایندګان خپل پوځي مرکز ته غواړي د پاکستان عامه ذهنیت منحرف کړي
ځینې کسانو په فیسبوک کې لیکلي دي البته په هغه باندې اعتماد نشي کېدای خو ګڼو کسانو دغه څه لیکلي دي چې د پاکستان په خپل دغه اوس د ډونالد ټرمپ لپاره تک سره تر فشار لاندې دی مومن صاحب څنګه تاسو څه فکر کوئ آیا پاکستان تر سیاسي فشار لاندې دی د امریکا او کنه له دې سره ارتباط نه لري مننه مومن صاحب ستانګزه صاحب له تاسو څخه مننه کوم بلورته د بلوچستان دوه تنه وایي چې د سند په سیون کې د پرونی ځانوژن کې بریټ په ارتباط خپل نظر لا ځدی رادیو سره شریکوي او افغانستان سره د پاکستان د سرحدونو د تړلو پاړه دوی په پاکستان کې د ځدی رادیو خبريال بارکوال میاخیل سره شخیدل
زمانم ابراهيم ارمان دي د زیارت اوسیدونکو اول خو موږ د دې پیشي د انسانيت په خاطر ډیر بد ورته وایو هر چا چې دا کړی د دې دهشتګردي غندنه کوي او پاتو سود دای چې هر چیرې د ماکه وسی دوی د دې زور تر افغانستان باسي او بیا لغه روس بیا راولار چې څنګه دلته پیښه وسی په سیون شریف کې پیښه شوی ده زموږ دوه مرګری کې شهیدان دي خودلته دوی چې کم مجلس پیښ کې کم حساب پیښه کې دوی د افغانستان بارډر باندې افغانستان بارډر د ولست لپاره نور په تکلیف په دغه کې بارډر بندول ته کم کم پیدا کې بیا د بل په دماکه بیا نه کیږي بیا بل نه کیږي بیا بل نه کیږي زدا وایم چې چیرې د دهشتګردي اډې دي چیرې دهشتګردي جوړیږي چیرې سو دا دي په کار دي ختم کړل شي
زما نوم فضل اشنا دی زه د کوټي اوسیدونکی د تیری 14 پاکل چې د کلندر په مزار کې بیا په سیون کې تر سره شوی ده د انسانيت په خاطر په کلک ټکو غندنه کوو دا انسان وژنه ده دا ونړی ته یو داسې پیغام دی چې واکه موږ اوس لا هم د تیزی په غفاته پرخه کې ژوند کوو دویم خبره دا ده چې کوم بارډرونه یا سرحدونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوی دي د دې موږ بیا په کلک غندنه کوو ځکه چې په دې سرحدونو باندې د پاکستان اړوند دوی پښتني صوبې چې و خیبر پښتونخوا او جنوبي څلخوا تړلې دي د دې سیمې کاروبار د دې سیمې د خلکو ژوند او ژواک د دې سرحدونو سره تړلې دي نو که په یو شار کې یا د پاکستان په یو بل کونج کې چاودنه کیږي او د دې زور د پښتنو پر کاروبار راځي د پښتنو پر معیشت راځي یا د پښتنو پر ژوند باندې راځي ځکه چې د افغانستان د خواسه ډیر زیات مریضان را روان دي د افغانستان د خواسه ډیر مسافر را روان دي بیا د پاکستان خو ډیر پښتانه ته په افغانستان کې کاروبار کوي او د دې سرحدونو تړل کپدې د ترهګری ختميږي خو موږ د هندستان سره هم ډیر ستر سرحدونو لرو او همیشه تړلې او زموږ هغه وخت ترهګری نه ختمیږي سرڅو د سرحدات پالنه د ولسونو په خوښه سوي نه په کار ترهګری نور له ملک ختم سي له وطن ختم سي دا د پاکستان په تاوان ده دا د انسانيت په تاوان ده خو د سرحدونو تړلو موږ په کلکه غندنه کوو
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د مونشان د 35م امنیتی کانفرنس نن پیل شو په دغه کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د امریکایي پلاوی مرشي کوي او د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مرشي د غونډې ته ورغلی سفی الله سنګزی په دیاړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د امریکایي پلاوی په مشرۍ د مونشن په کلنی امنیتی کانفرنس کې په یو لړ مهمو مسایلو له خپل سیالو او متحدو هیوادونو سره خبرې کوي د مونشن امنیتی کانفرنس تنظیمونکي ولفګانګ اشینګر ویلي د ډونالد ترامپ لخوا له اروپای ټولنې د برېټانیا د وتلو د پریکړې ملاتړ له روسي سره د هغه نږدېوالی او د لومړی امریکا شعار هغه څه دي چې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي خغلی شنګرو ویل هلی زیات دي چې د متحده ایالاتونو مرسیال ولسمشر خغلی پنس بعد سبا دغه کانفرنس ته وینا هم وکړي ولفګانګ شنګر د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د جرمني په خوانی سفیر وو د مرسیال ولسمشر ترڅنګ د امریکا د نوې ادارې په دغه لوړپوړي پلاوي کې دفاع وزیر متقاعد جنرال جیم ماتیس او د کورنی امنیت وزیر جان کیلی شامل دي سی ان ان ته یو امریکایي چارواکی ویلي چې په دې غونډه کې به مرسیال ولسمشر مایک پنس د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي اخوا د اوکراین جمهوریت ریاست په خپل ویپاڼه کې ویلي چې ولسمشر پیټرو پروشینکو به هم د امریکا متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره وګوري د مونشن امنیتی کانفرنس د ناتو غړي هیوادونو سرلاري دي په داسې حال کې تر سره کیږي چې له دغه سازمان سره ډونالد ترامپ ژمني او روسیې ته د هغه د لیوالتیا په خاطر اندېښنې پیدا شوې دي تیر میاشت روس له هغه چې ترامپ ناتو منسوخ او بلله خو بیا یې وروسته د پوځي ملګرتیا په اساسي اهمیت هم ټینګار وکړ خو وړ مورز د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس بیا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر ترامپ د ناتو قوي ملاتړی دی سره لدی هم جیم ماتیس د ناتو په نور غړي هیوادونو غږ کړی چې په ګډه د ناتو په لګښتونو کې خپل وانډه ادا کړي کنه د امریکا د دفاعي ملاتړ د کمیدو د خطر شاهد بوي
اټس ا فیر ډیماند دټ آل هو بنیفټ فرام د بیسټ ډیفنس ان د ورلد
خاله ماته سوې دا یو منصفانه غوښتنه د ټول هغه چې په نړۍ کې لخې دفاع برخمنېږي باید د همدې دفاع او ازادۍ د لګښت په برابرولو کې هم خپل وانډه واخلي هیڅ کله باید هیر نکړو چې دقیقا همدا چې موږ د ناتو په چوکاټ کې دفاع کوو ازادي ده د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مشرۍ د غونډې ته ورغلی دی جان مکین که څه هم لوړپوړی جمهور غوښتونکی دی خو د نورو ډیرو مسایلو په شمول د روسیې په اړه د ترامپ د ریزونو سخت منتقد بلل کیږي د مونشن امنیتی کانفرنس د فبروري له 19 پیل او تر 19 دوام کوي چې پکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د اروپای ټولنې مشر د ناتو سرمنشي او د نړۍ څخه باندې دیرش ولسمشران اتیا دفاع وزیران او نور چارواکي ګډون کوي په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له نورو مهمو ګډونوالو څخه شمیرل کیږي. دوی ټول به د نړۍ پر روانو کړکیچونو او نړیوالو امنیتي ګواښونو د منشن په 350 امنیتي کانفرنس کې بحث ولري.
تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د منشن د 350 امنیتی کانفرنس ترڅنګ د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبري وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی به د جرمني له سر اعظم د کروشیا له سر اعظم د ترکیه له سر اعظم د ملګرو ملتو له سر منشي او یو شمېر نورو مشرانو سره هم د منشن د دوه ورځنۍ غونډې ترڅنګ وګوري. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمې سونه. وحدت الله له کونړ لیکي له پاکستانه غواړم چې د تورخم پوله پرانیزي. خپلواک خروټی د پکتیکا له شکین نه لیکي پاکستان دې په افغانستان کې د تورونو پر ځای خپل ترورستان وځپي. شمسیه شهید زیل میدان وردک نه لیکي افغانان د جګړې قربانیان دي، پاکستان د پر افغانانو تور نه پوری کوي. اشکار له جلال آباد لیکي پاکستان چې کوم اور بل کړي اوس پکې خپل سوسی. له همدې سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بل خبری مجله کې احمد شاکفر احمدی له تاسو سره دی. سیدور بخیر رخ.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. یک مقام ارشد پاکستان در صحبت با مشاور امنیت ملی افغانستان اتهام وارد کرده که حکومت افغانستان در جهت سرکوب شورشیان در قلمرو افغانستان اقدام نکرده است. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در این باره با شما در میان خواهیم گذاشت. در میان موجی از نگرانی های امنیتی در اروپا، امروز نشست امنیتی منشن در حال برگزاری است. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، بیایید خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی بشنویم.
سرخط تازه ترین خبرها، یک مقام پلیس افغانستان گفته است چندین مرمی توپخانه از آن سوی خط دیورند بر ولایت ننگرهار اصابت کرده است. رهبران برجسته جهان، دیپلماتان و مقام های ارشد دفاعی در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک کردند. و تونی بلیر صدر اعظم پیشین بریتانیا از مردم این کشور خواسته که فکرشان را در مورد بیرون شدن از اتحادیه اروپا تغییر بدهند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در ایالت سند پاکستان را نکوهش کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که حکومت افغانستان همواره بر مبارزه جدی علیه همه گروه های تروریستی به شمول داعش تاکید کرده و تروریسم را خطر جدی و دشمن مشترک همه کشورها دانسته است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان هم حمله بر زیارت لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان را نگوهش کرده است. آقای عبدالله همچنین در پیام توییتر خود بر مبارزه علیه تروریسم تاکید کرده است. شماره تلفات حمله انتحاری گروه دولت اسلامی یا داعش در جنوب پاکستان به 80 تن رسیده است. حداقل 30 کودک هم در میان کشته شدگانند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس افغانستان گفته است چندین مرمی توپخانه از آن سوی خط دیورند بر ولایت ننگرهار اصابت کرده است. گل‌آقا روحانی قماندان امنیه ننگرهار به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که پاکستان چندین مرمی توپخانه را اوایل امروز بر ولسوالی لالپور در نزدیک سرحد مشترک میان افغانستان و پاکستان شلیک کرده است. پاکستان هنوز در این مورد تبصره نکرده است. مقام‌های محلی کنر گفتند که مهاجمان مسلح با حمله بر چندین پسته امنیتی در ولسوالی چپدره 5 تن از نیروهای امنیتی افغان را کشتند. حاجی محمد رئیس شورای ولایتی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که رویداد حوالی ساعت 5 صبح امروز در ساحه سیزو در مربوطات ولسوالی چپدره رخ داد. او افزود
د کپیټل ول سوالې اولون کینزو کلی سره په واسطه د خلکو شاپن باندې وډړه ده چې دغه د زمنګ د نظامی پوسټې قرار لري په ځبه دي چې د دشمن لخوا نه دریز بریټ شوی دی. د بریټ په صورت کې 15 کسه زمنګ سربازان شیدان شوی دي او یو یې ځان سره ګنده بوتره دی. موږ کوم کوته او یا د مقابل جانب دغه د رنا ملک او جبل او خپل او تقریبا 3 کسان دي او هم مریض په دغه عمله کې ده.
وحید الله کلیمزای والی کنر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین و مواد انفجاری حمله کردند. مقام‌های محلی میگویند که در نتیجه یک انفجار در کاپیسا سه غیر نظامی زخمی شدند. جنرال عبدالرازق یعقوبی، قمانده امنیه ولایت کاپیسا، امروز به رادیو آزادی گفت:
11:30 بجه یکی از بایسکلایی که خود صاحب بایسکل تحت جستجوی پلیس است، در پیش یک شیرفروشی استاپ میکنه، مواد منفجره از راه دور ریج کنترل میشه، منفجر میکنه، سه نفر اینو زخمی میکنن که زخمی آوازش فعلا خوب است، کدام تلفات دیگه نداره و ساحه کاملا تحت پوشش امنیتی پلیس و نیروهای امنیتی است.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی به عهده نگرفته است. از تازه ترین های منطقه و جهان، قربان قلی بردیم محمدوف برای سومین دور 7 ساله به حیث رئیس جمهور ترکمنستان سوگند وفاداری یاد کرده است. مراسم تحلیف بردیم محمدوف رهبر اقتدارگرای ترکمنستان امروز در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. بردیم محمدوف 59 ساله در انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه فوریه با کسب 97.69% آرا برنده شد. ناظران بین المللی گفتند که از زمان کسب استقلال ترکمنستان در سال 1991 میلادی همه انتخابات ها، چه پارلمانی و چه ریاست جمهوری در ترکمنستان، آزاد و منصفانه نبوده است. رهبران برجسته جهان، دیپلماتان و مقام های ارشد دفاعی در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک کردند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جیم ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر داخله در رأس هیئت ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به حیث مقام های ارشد اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست اشتراک کردند. نشست منشن امروز 17 ماه فوریه آغاز می شود و تا 19 فوریه ادامه می یابد. از افغانستان هم رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت ارشد حکومتی در این نشست اشتراک کرده است، بیشتر تا لحظات دیگر. و تونی بلیر صدر اعظم پیشین بریتانیا در یک سخنرانی از مردم این کشور خواسته که علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پا خیزند و فکرشان را تغییر دهند. بلیر در سخنرانی خود گفت که مردم بریتانیا بدون دانستن شرایط واقعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی رأی دادند. تونی بلیر در میان سالهای 1997 و 2007 میلادی صدر اعظم بریتانیا بود. این در حال است که حکومت بریتانیا گفته است که به اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاملا متعهد است.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، کابل اتهام اسلام آباد را رد کرد که گویا عاملان بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان در افغانستان هستند.
کسانی که حملات میکنند در افغانستان پاکستان، همیشان در پاکستان هستند و از اونجا تغذیه میشن. کنان به جای اتهام وارد کردن بهتر است که به تلویزیون وارده شود.
پیامی را که بمبگذاری در سند میرساند چیست؟
این بمبگذاری ثابت میکنند که ممکن است که در پاکستان که امنیت بیای، اگر که در افغانستان ارامی و امنیت هم نیای.
بسته شدن مرز تورخم و واکنش وزارت اقوام و قبایل افغانستان در این مورد.
اگر بالای حق رفت و آمد میلیون ها تن از مردمی که در دو طرف خط زندگی میکنن با استبداد و زور راهشان بسته میکنن، شاید مشکلات جدیدی را به وجود بیاره.
واکنش ها در مورد اظهار مقام های سفارت افغانستان در پاکستان از سوی اردوی آن کشور.
یک زورگویی یا فشار نظامی بی‌ادبانه دولت پاکستان تلقی میشه.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. یک مقام ارشد پاکستان در صحبت با مشاور امنیت ملی افغانستان اتهام وارد کرده که
حکومت افغانستان در جهت سرکوب شورشیان در قلمرو افغانستان اقدام نکرده است. کابل اتهام اسلام آباد را رد کرد که گویا عاملان بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان در افغانستان هستند. در بمبگذاری دیروز ده ها تن کشته شدند. گفته شده است 30 کودک در میان قربانیان شامل هستند. پس از این رویداد اردوی پاکستان مقامهای سفارت افغانستان در آن کشور را احضار کرد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، در گفتگوی تلفنی با حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان اتهامات را وارد کرده که گویا حکومت افغانستان در قلمرو خود در سرکوب جنگجویان افراطی پاکستانی اقدام نکرده است. حمله شام دیروز در زیارت لال شهباز قلندر در شهر سیون شریف در 300 کیلومتری شمال غرب کراچی با وقوع پیوست است. حمله در حال صورت گرفت که زائرین شامل مردان، زنان و کودکان سرگرم عبادت بودند. مقام های پلیس پاکستان می گویند در نتیجه این حمله 88 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. هرچند گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، اما اردوی پاکستان می گوید فهرست 76 نفری جنگجویان افراطی را به حکومت افغانستان سپرده که به گفته آنها در آن کشور فعالیت می کنند. تورن جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز توییت کرده که مقام های سفارت افغانستان در پاکستان فرا خوانده شدند و از آنان خواسته شد که با اتخاذ اقدام فوری این طالبان را به پاکستان تسلیم دهند. اما مقام ها در کابل درباره این اتهامات می گویند از این که افغانستان خود قربانی تروریسم است، بنابراین از گروه های تروریستی در کشورهای دیگر حمایت نمی کند. رئیس جمهور اشرف غنی که در حال حاضر برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی امنیتی در شهر مونشن جرمنی است، در یک خبرنامه به مبارزه علیه همه گروه‌های تروریستی به شمول داعش تاکید کرده، گفته که تروریسم دشمن مشترک همه کشورها بوده و یک خطر جدی به شمار می‌رود. رئیس جمهور غنی در این خبرنامه به خاطر پیروزی در مبارزه علیه تروریسم به ضرورت اجماع منطقوی و بین‌المللی تاکید کرده است. حکومت افغانستان در 15 سال گذشته تقریبا همه مسئولیت های حملات تروریستی در افغانستان را به دوش پاکستان انداخته است. رئیس جمهور اشرف غنی در این خبرنامه اضافه کرده است که صداقت و اراده راسخ در مبارزه با تروریسم باعث می شود که تروریستان در هیچ کشوری به جنایت بشری خود ادامه داده نتوانند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که افغانستان به خانواده های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده، تأکید می نماید که پاکستان باید بر ضد تروریسم مبارزه جدی را برا اندازد. همزمان با این گل‌آقا روحانی، قومندان امنیه ننگرهار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته اردوی پاکستان امروز جمعه ولسوالی لالپور ننگرهار را مورد فایر توپانه قرار داده که در نتیجه آن دو کودک زخمی شدند. مقام های پاکستانی گفتند از خاک افغانستان بر شب نظامیان آنها حملات صورت گرفته است. آنها تایید کردند که در پاسخ به فایر توپانه پرداختند. مقام های پاکستانی همچنان همه راه‌ها و بنادر سرحدی بین دو کشور را بر روی رفت آمد مردم و موتر بستند و به گفته مقام های افغان اکنون در مرز ده ها موتر و صد ها تن در انتظار باز شدن راه ها اند.
کابل اتهام اسلام آباد را رد کرد که گویا عاملان بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان در افغانستان هستند. گزارش بود از مقیم نایب. در همین مورد احمد تکل با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفتگو کرده و نخست این سوال را از او پرسیده است.
حکومت پاکستان اتهامات تازه‌ای را بر حکومت افغانستان وارد کرده که گویا مسئولان این حمله در افغانستان بود و باش دارند. موقف حکومت افغانستان در این مورد بر ما بگویند در مورد این اتهامات تازه.
خب هنوز به نظرم وقت است که مقامات پاکستانی و اداراتشان بتوانند که همه تحقیقات را در مورد این حمله و این که از کجا سازماندهی شده بود تکمیل کرده باشند تا بعد از این قضاوت شود. اما در هر صورتش افغانستان قربانی تروریسم بوده و قربانی تروریسم بوده که از سوی پاکستان رهبری میشه، از اونجا امکانات مالی برشان مساعد میشه و از اونجا حمایت دریافت میکنند. بنابراین افغانستان به حیث یک کشور قربانی تروریسم هیچ وقت حامی تروریسم نبوده و نه هم پلان داره که اهداف پالیسی خارجی خود به استفاده از تروریسم به دست بیاره، کاری که پاکستان همیشه کرده.
قبلا معمول بود که حکومت افغانستان هر حمله که در افغانستان صورت می گرفت او را به پاکستان نسبت می داد، ولی حال وضعیت برعکس شده و در پاکستان تقریبا اخیرا هر حمله که صورت گرفته پاکستان انگشت انتقاد به سوی حکومت افغانستان گرفته. فکر میکنین چیز جریان داره در منطقه؟ پاکستان میخواد چیز را به دست بیاره و یا ایست که وضعیت تغییر یافته که این اتهامات تازه از طرف پاکستان صورت میگیره بر افغانستان؟
دو بحث است. اولی که بحثی که افغانستان داره با حملاتی که در افغانستان میشه، تروریستانی که در افغانستان حملات را انجام میکنن همیشان از پاکستان میان و از اونجا حمایت میشن. اما برعکس کاری که پاکستان میکنه یک اتهام است. تروریستان در داخل پاکستان هستن، کسانی که حملات میکنن در افغانستان پاکستان همیشان در پاکستان هستن و از اونجا تغذیه میشن. اینان به جای اتهام وارد کردن بهتر است که به فرویز مبارزه شوه و این فریده را نیست و نابود کنه.
منابع اردوی پاکستان ادعا دارند که یک لیست 76 نفری را برای افغانستان تسلیم دادند و دو رهبران گروه های تروریستی را که گویا به گفته از اینا سازمانده حملات اخیر بودند فهرست را برای حکومت افغانستان تسلیم دادند. این فهرست رسیده؟ چی کسای شامل هستند؟
ما هنوز از همش یک فهرست اطلاعات ندارم، اما در کل افغانستان حامی تروریسم نبوده. در افغانستان تعریف متفاوت از تروریست های خوب و بد وجود نداره. تروریست ها همیشان برستن و حکومت افغانستان تعهد داره که بجرد همه تروریستان مقابله کنه و مجادله شده.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. از هفت صبح تا هفت شام روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم. تا دقایق دیگر با دیگر مسائل مربوط به بمبگذاری انتحاری در ایالت سند پاکستان و عکس العمل ها و اتهام ها در ارتباط به این موضوع به شما بیشتر خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به نشست مهم امنیتی در شهر مونشن آلمان. همین حالا همکارم مصطفی صدیقی در استودیو با من است. آقای صدیقی به شما سلام، خوش آمدین به برنامه. ابتدا برای شنوندهای ما بگوین که رهبرای کدام کشورها در روز اول این نشست که بدون شک امروز است شرکت میکنن؟
بله احمد صاحب، سران بیش از 30 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونشن گرد هم آمدن در این نشست سالانه امنیتی، عمدتاً در موارد مختلف از جمله اظهارات رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در مورد ناتو، حمایتش از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنان مسائل مربوط به ناتو صحبت میشه. بر اساس معلومات صفحه اینترنت کنفرانس امنیتی مونشن، 47 وزیر خارجه، 30 وزیر دفاع و 90 عضو پارلمان از کشورهای مختلف جهان در این نشست اشتراک خواهند کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، آنتونیو گوترس، منشی عمومی سازمان ملل متحد، دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی و ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در میان اشتراک کنندگان هستند. همچنان به اساس گزارش ها سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، وانگی، وزیر خارجه چین، جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و حیدر العبادی، صدر اعظم عراق از جمله اشتراک کنندگان این نشست هستند.
ایالات متحده آمریکا که در مبارزه علیه تروریسم یکی از متحدای کلیدی افغانستان است هم در این نشست شرکت داره. دقیقاً کی به نمایندگی از اداره نو آمریکا در نشست امروز مونشن شرکت میکنه؟
بله، همونطور که شما در جریان هستین، برای نخستین بار هیئت ارشد از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در این نشست حضور دارند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا، جیم ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر داخله در رأس هیئت ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به حیث مقام های ارشد اداره ترامپ در این نشست کلیدی اشتراک میکنند. و همچنان جان مکین سناتور جمهوری خواه و از منتقدان سرسخت پالیسی های ترامپ در مورد روسیه نیز جزو هیئت کانگرس ایالات متحده آمریکاست که قرار است در نشست امنیتی منشن حضور یابد.
و رئیس جمهور افغانستان با چی پیام برای شرکت در نشست امنیتی منشن به آلمان رفته؟
تا کنون گزارش دادیم که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی منشن در مورد تهدیدهای تروریسم سخنرانی بکنه. رئیس جمهور غنی شام روز پنجشنبه در یک سفر دو روزه افغانستان را به قصد جرمنی ترک کرد و به اساس خبرنامه ریاست جمهوری اکلیل حکیمی وزیر مالیه محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی احمد نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک و محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها آقای غنی را در سفر همراهی میکنند.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که در مورد برگزاری نشست امنیتی منشن به شما میگفت. به معزه گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد سخنان رئیس جمهور افغانستان در این نشست، حتما شما شنوندای رادیو آزادی را در جریان قرار خواهیم داد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برمیگردیم به موضوعی که در صدر مطالب خبری این برنامه در موردش گفتیم. بمبگذاری در ایالت سند پاکستان نشان می‌دهد که امنیت پاکستان به امنیت و ثبات در افغانستان وابسته است. این را مایکل سیمپل، معاون پیشین نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. با او در بریتانیا صحبت کردم و پرسیدم که این بمبگذاری چی پیام را می رساند؟
این بمبگذاری و این قربانی ها ثابت می کنند که ممکن است که در پاکستان که امنیت بیای، اگر در افغانستان ارامی و امنیت هم نیای، که این ثابت می کند که سرنوشت از این هر دو کشور بیشی وصل شد.
با توجه به این که اردوی پاکستان ظاهراً بار ملامتی را به دوش حکومت افغانستان میگذاره و از مقامهای افغان خواسته تا 70 تن را که گویا تروریستان هستند و در افغانستان پنهان شدن فوراً به پاکستان تسلیم بکنه، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و از منتقدان پاکستان باور داره که پاکستان با همچو حرکات در تلاش است تا به اداره نو امریکا قسم وانمود بکنه که گویا در مبارزه علیه تروریسم جدی است. چقدر موافق هستین شما؟
طبعا این یک موضوع خیلی نیکه پچیده. اگر فوج پاکستان یا دیگر تحلیلگر اگر اونها ادعا کنه که تعداد چشمگیر از تروریستای پاکستانی در افغانستان جای به جای شدن و از خاک افغانستان سوء استفاده میکنن برای انجام عملیات های تروریستی علیه پاکستان، این ادعایشان نیکه حق به جانب است. درست است. ولی میمونه دو سوال دیگر که در تشتی اندازه حکومت افغانستان و نیروی امنیتی اینکه افغانستان زورشان به این تروریستان میرسه و اگر اینکه این تروریستان در افغانستان جای به جای شدن چرا؟ او آیا این یک ملامتی یک طرف است یا دو طرف است؟
مقامه های پاکستان پس از بمبگذاری در سند اعلام کردند که مرز تورخم را بستند. به نظر شما مقامه های پاکستان دقیقا چی هدف را دنبال میکنند با این عمل؟
این تدافی از تروریستان، تحقیم که بایراکی تحریکی طلبای پاکستان، تحقیم بایراکی جماعت العرار، تحقیم بایراکی داعش که از خاکی افغانستان سوی استفاده میکنند، آیا در بخته کردن یا نه بخته کردن این که توخم به اونه چیزی ضرر میرسه یا نه؟ ما هیچ باری ما نمیای که این به اونه در ایتر حرکات ها این که ضرر میرسه. در تنها یکن را که آدم جلو از فعالیت های داعش و غیره در افغانستان بگیر ای است که خودی افغانستان که ارامی بیای، لحاظه جای نمیمونه که برای ایتر تروریست ها که اونها که عملیات ها انجام بده علی پاکستان. در بسته کردنی توخم یا نبسته کردنی توخم این موضوع حل نمیشه.
مایکل سمپل معاون پیشین نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. پس از بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان، اردوی پاکستان مقامهای سفارت افغانستان در آن کشور را احضار کرد. شماری از آگاهان افغان این اقدام پاکستان را غیر قانونی می دانند. با ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل صحبت کردم و نظرش را در این مورد پرسیدم.
حرفیست که شما حتی نام از عرف بردن، نه تنها عرف بلکه قوانین موجود، قانون بین المللی جهان شمول که به نام کنوانسیون ویانا در امور دیپلماتیک یاد میشه، در 1961 دولت ها او را به امضا رساندند و اینا باید مسئولیت، امتیازات و حقوق دیپلمات ها را هر دولت مراعات بکنند. من جمله ایست که اگر حتی یک دیپلمات موجب یا سبب کدام قتل میشه در کشور میزبان، او کشور خطنی را حق نداره که با محاکمه ببره، حق نداره با قضایی را راجع بسازه تا ای که به دولتش اطلاع بده و دولت خودش فیصله کنه که با دیپلماتش چی شوه. اگر چیزی بالای ثابت باشه، یک زورگویی یا فشار نظامی بی‌ادبانه دولت پاکستان تلقی میشه.
ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک تحول مربوط، وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در واکنش به بسته شدن مرز تورخم از سوی پاکستان میگوید که این اقدام نه تنها به امنیت کمک نمی کند بلکه سبب گسترش دامنه ناامنی می شود. از سوی هم رئیس ارکان پلیس سرحدی ننگرهار گفته که پلیس پاکستان حتی اجازه منتقل ساختن جنازه ها را از این مسیر نمی دهد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
به دنبال بسته شدن بندر تورخم از سوی پاکستان، وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در واکنش میگوید که پاکستان بارها این تلاش را کرده اما نتیجه نداده و مردم در برابر آن ایستادگی کردند. غفور لیوال سرپرست این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر پاکستان به زور و استبداد مانع رفت آمد مردمان یک قوم که در دو طرف خط فرضی قرار دارند شود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. و از پاکستان می خواهد تا هر چیز زودتر این بندر را برای مسافرین باز کند.
چندین بار تلاش کرده که این مرزها را بسته بکنه اما این نتیجه به خاطر نمیده که مردم اجازه نمیدن. اگر بالای حق رفت و آمد میلیون ها تن از مردمی که در دو طرف خط زندگی میکنن با استبداد و زور راهشان بسته میکنه، او نتیجه هم نمیده و شاید مشکلات جدیدی را
به وجود بیاره. این در حال است که پس از یک رویداد مرگبار در ایالت سند پاکستان که بیش از 70 تن در آن کشته شدند، مقام‌های امنیتی پاکستان شام پنجشنبه گفتند که بنابر دلایل امنیتی بندر تورخم را برای مدت نامشخص بستند. آگاهان افغان میگویند که بسته شدن بندر تورخم بیشتر جنبه سیاسی دارد. افغانستان و پاکستان از دیر است که یکدیگر را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی نموده و همواره تاکید نمودند حملات انجام شده بر یک کشور در همسایگی آن طرح‌ریزی می‌شود. بستن بندر تورخم یک اقدام تازه نیست. در اوایل امسال نیز این بندر برای مسافران پس از آن بسته شد که پلیس افغانستان مانع ساختن یک دروازه از سوی پلیس پاکستان در نقطه صفری شده بود. پس از آن پاکستان منع عبور و مرور بدون ویزا را برای افغان‌ها نیز اجرایی کرد. بندر تورخم یکی از مهمترین بندرهای تجارتی در شرق افغانستان است. رفت آمد مسافران و ترانزیت کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان عمدتاً از همین طریق صورت می‌گیرد. خواستیم تا نظر وزارت امور خارجه را نیز در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. از سوی هم ایوب حسین خیل رئیس ارکان پلیس سرحدی به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستانی نه به مسافرانی که ویزای قانونی دارند اجازه عبور می‌دهند و نه به وسایطی که کالاهای تجاری انتقال می‌دهد. به گفته وی آنان تلاش دارند تا این موضوع به زودی حل کنند.
رای وسایط و مسافری بند است پاکستانی نمی مانه مجرین اگر دیشتر شد برو ما تب تلاش میکنیم که تجاد صحبت است پرسونال کمیشاری تورخم که یک رای حل پیدا کنه نمی گه که ما دیسه ها برو فیلن عملیات داریم.
قبر جنازه اجازه نداده.
شما را از کارشناسان افغان میکنید که باید یک راه حل اساسی جستجو شود و در این زمینه یک بحث جدی با پاکستان صورت گیرد.
نورالله شایان از کابل گزارش میداد. این هم پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. مختار از دایکندی می نویسد که تروریسم حد و مرز نمی شناسد. محمد عوض از بادغیس نوشته که پاکستان تروریستان را پرورش داده و حالا همین تروریستان پاکستان را هدف قرار می دهند. و حیدری از بدخشان می نویسد که پاکستان بر افغانستان اتهام وارد نکند و بهتر است با تروریستان به مبارزه بپردازد. تشکر از پیام‌هایتان. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. هفته صبح روز شنبه به وقت افغانستان، یعنی فردا، باز هم با تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی برای شما اوقات خوش می‌خواهم. خدا نگهدار.